دا یوازې په اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د افغان مهاجرینو ستونزې نه دي، بلکې د افغانستان په ګاونډیو ایران او پاکستان کې هم افغانان له ورته ستونزو سره مخامخ دي. حتی په وروستیو کې ویل کېږي چې ایران افغانان د سوریې جګړې ته هم استوي. د امیرولي په نوم د هرات د شینډن د ولسوالۍ له یوه اوسیدونکو سره مو په دې اړه وروسته مرکه کړې ده، خو لومړی به په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور راواخلو. په پاکستان کې اکثره کډوال وایي چې پاکستاني پولیس وهي، ډبوي، جونګړې ورته ویجاړوي او دې ته یې اړ کوي چې خپل هیواد ته استانه شي، که څه هم له پاکستان سره د افغانستان د دولت او د کډوالو د عالي کمیشنرۍ ترمنځ د شوې موافقې له مخې دا هیواد اجازه نه لري یا دا هیواد نشي کولی چې افغانان په زور وباسي. خو بیا هم دغه د پاکستاني چارواکو چلن افغانان اکثرا دې ته اړ کوي چې بېرته خپل هیواد ته کډې بار کړي. په خپل هیواد کې هم وضعیت هغسې دی چې ناامني هره ورځ زور اخلي او اکثره خلک هم کارونه نه لري. سالی محمد سالی ته به غوښ شو.
د نعمت الله په نوم افغان کډوال چې په تیرو دوو لسیزو کې په سیالکوټ کې د افغان ماشومانو لپاره یو ښوونځی چلاوه، اوس میاشت کېږي چې افغانستان ته ستون سوی. دی وایي یوه شپه پاکستاني پولیسو پر کور چاپه ور ووهله او کورنۍ ته یې امر وکړ چې له پاکستانه ووځي. د ده په خبره کله چې انکار وکړ پولیسو وډباوه او ځوان ورور یې وربندې کړ. په بله ورځ یې د پاکستاني چارواکو لخوا کور مهرولاق سو. نعمت الله اوس په کابل کې د کډوالو په یوه وروسته پاتې کم کې ژوند کوي. کومه دنده نه لري، یوازې د حکومت یا هم بهرنیو مرستندویو ادارو مرستو ته په تمه ناست وي. سرپنا نه لرو، کارونه نسته، خوراکي مواد نسته، چې جمع کېږي د سون مواد هم نه لرو، خیمه او د څښاک پاکې اوبه هم نه لرو. ستونزې بېخي زیاتې دي. دوی وی خپل اصلي ولایت کندوز ته ځکه نسیتلی چې هلته ناامني ده او په خپل وطن کې د مهاجرو غوندې ژوند تېروي. د نعمت الله په څیر ګڼ راستنستوي افغان کډوال شکایت کوي چې په پاکستان کې پولیسو وهلي، بندیان کړي او له کورونو په زور اخراج کړل سوي دي. د نعمت الله په خبره چې په سیالکوټ کې د 1300 افغانانو کورونه سته، خو د ده په وینا پولیس چې کله د دوی کورونو ته په زور داخل سول اکثریت کډوالې له کورونو وویستل. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له جنوري میاشت راهیسې نږدې 90,000 نارجستر سوي کډوال له پاکستانه په زور ایستل سوي دي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله شپږ برابره زیاتوالی ښیي. پرستانه سویو افغان کډوالو کې یوه هم لطیفه ده چې په اصل کې د لوګر ولایت ده، خو له پاکستانه تر شل کلن ژوند وروسته خپل ولایت ته د ناامنیو له کبله نسي تلی. هغې په کابل کې کیسه وکړه چې د کرښې هاغړه په درې آدم خیل کې په څه جبر پاکستاني پوځیانو له کوره ایستلې ده.
وبانی کورونه وران کاولی ویری اوزه اوزه موږ یې ذخار د کرا کرا وګوزو اته اخر کورونه د شپې لوټری راوسته. کورونه څه کالای مو یوستا او څه پای ستور کې مې وران ک کورونه اخر موږ راغلو دلته جېم نو بیا دیج کې م دې کورو کې موږ ځن کو نوم ځ کلرو نو کور لرو نه خنه بعد اسم نه لرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وایي په پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال میشته چې 1 میلیون یې د استوګنې اسناد نه لري. په ګاونډي ایران کې هم ګڼ افغان کډوال سته چې هلته هم ورباندې فشارونه دي. راپور نوی په وروستیو کې د هغو افغان کډوالو شمیر زیات سوی چې د ایران لخوا د جنگ لپاره سوریې ته لیږل سوي او د ولسمشر بشر الاسد له ځواکونو سره اوژه په اوژه د مخالفو سنی یاغیانو پر ضد جنګیږي. د سوریې په څلور کلنه شخړه کې 240,000 کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان بې ځایه سوي دي. د هیدر په نوم یو افغان کډوال د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې د ایران لخوا د میاشتې $100 معاش ورکول کېدی، که څه هم د جنگ تجربه نه درلوده، خو په ایران کې د اوسېدو د اسنادو د ورکړې ژمنه ورسره سوې ده ځکه جګړه کې برخه اخیسته. د فرانسې خبري اجنس لیکي ډیری دغه کډوال چې د ایران د حکومت په اشاره په سوریه کې جنګیږي شیعه افغانان دي. یو کارپو فیلیپ سمیت د فرانسې خبری اجنس ته ویلي دا مهال له 2000 نیولې تر 3000 پورې افغانان په سوریه کې په جنگ اخته دي. د ویلي ځینې کډوال په زور جنگ ته لیږل سوي، له ځینو سره په ایران کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې یا هم یوه اندازه معاش ژمنه سوې ده، خو په کابل کې د ایران سفارت دغه ادعاګانې رد کړې دي.
په پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب مو واوریدل. د امیرولي په نوم یو افغان ځوان چې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې ژوند کوي وایي درې میاشتې کېږي چې له ایرانه ایستل شوی دی. دا ادعا کوي چې هلته د شپږ میاشتنۍ استوګنې پر وخت د ایران امنیتي ځواکونو هڅولی و چې د سوریې جګړې ته لاړ شي او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په پلوي د سنی یاغیانو په وړاندې وجنګیږي. میرولي وایي د میاشتې د 10 میلیونه تومنه څه کم $3.5 معاش ژمنه ورسره شوې وه. به هم سالی محمد سالی له میرولی سره مرکه کړي. په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د سوریې جنگ ته د لیږلو وړاندیز چا او څنګه ورته وکړ.
دا څه نفر موږ په دې وتا کې وو مزور مل به دا خبر وو چې ولزو دغه ته تاسو به جرمني ته وړو بل ځای دا بعضو یې بل را ولاړ شو تاسو ته یو خبر شوی تاسو سوریې ته او د ایران د حکومت لخوا تړي سوریې ته تاسو د میاشتې 10 میلیون افغانۍ درکوي دا برخه له غونډه وفش دغه چې په جنګ کې مړه شو مړه کېږو ول خو دغه یعنې پیسې هم دوی دي که تاسو غواړئ چې د ښه ژوند وکړي نو مجبور یاست چې هلته لاړ شئ.
نو ولې د قاچاقبر په مرسته تاسو تللی؟ ځینې راپورونه خو وایي چې د ایران حکومت خپله خلک استوي د سوریې جګړې ته
خپله استوي و د تاسو که تاسو ځئ زه به تاسو داسې نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیمه سوریې ته ولېږدوي. دا داسې و چې دوی خپله د قاچاقبر ایراني و قاچاقبر نه و زما فکر چې د ایران د استخبارات نفر سړی و ولې چې ول تاسو ول زه جرمني ته یونان ته څومره کرایه ورکوي او زه تاسو داسې مفته استومه سوریې ته د خلکو وویل چې تاسو به همیشه په افغانستان کې لاسوهنې کوئ اوس نو بیا هم دغه کار ته ملا تړلی ویل تاسو خو دغسې غریب خلک یاست خپل هېواد هم خرابوست نو اوس راځه سوریې ته داعش سره هم وجنګېږئ نو داسې خبره بعضو خلکو پرېکړه ورسره ونه کړم اول دا همیشه تاسو نن د سوریې ته استئ بیا سبا افغانستان ته د پیسو په دغه استئ د حکومت وویل څومره بې تفاوته ده چې ګر سره د خپلو کډوالو په فکر کې نه ده چې د دوی ژوند څنګه ده د بېکاري دوی خپله خو په منځ کې اختلافات لري ټول افغانان بدبخته بېچاري دي داسې نړۍ ته وګورئ بیا افغانستان ته وګورئ
بل ځینې کسان هم هلته حاضر شول چې د سوریې جنګ ته ولاړ شي د دغو پیسو په مقابل کې چې شاوخوا 10 میلیونه تومنه کېږي
داسې کسان افغانان یې لېږدولي چې یو میاشت هم جنګ ده کړي هېڅ معاش نه سوري
تاسو هلته د افغانستان سفارت سره یا هم قنسلګریو سره په دې برخه کې تماس نیولی وو کله چې په ایران کې واست چې دغسې یو ستونزه سته چې دوی په دې برخه کې اقدام وکړي
متاسفانه چې دا تماس مو نه ونیوه یا زموږ پیشنهاد دغه دی چې زموږ کنسلګری زموږ سفارت زموږ جمهور رئیس ولې بې خبره دی دا به یو خبره نه وي تاسو به دې وخت به دا خبرې چې خبر یاست تاسو به لیدلي چې افغانان د سوریې په جنګ کې وژل شوي دي داسې دی چې ولې بې تفاوته دی او همیشه دا یوازنه یو ایران او پاکستان وادي کې وي او ټول دروغ وایي هیڅ وخت په وادي کې صادق نه دي او شعارونه ورکوي د خپل دې یعنی شاهد یم چې ګرځېدل دي ایران د استخبارات نفر چې ول هرې د سوریې جنگ ته ځیلو دای سره جنگيږي نو موږ به نه چې 10 میلیونه تومانه ورکو اما منظوري دا و چې دا خو ژوندې رانسي که بعضي خلک د ډیر مجبوري هم تللي او وریم رسېږي دوی څوک به ژوندې نه راغلي
بل زیات ځوانان دې ته تیار دي چې ایران ته اوس هم د کار لپاره ځي او یا هم روان دي او یا به هم پاینده کیږي د دوی کورنوي ته ستاسو پیشنهاد څه دی په افغانستان کې چې میشت دي
د دغه کورنۍ ته زه وایم چې باید دوی اول ټول یو لاس یو اتفاق یو داخل د کشور پرېږدي اما بیا هم افغانان بله چاره نه لري مجبوره دي چې ولاړ شي او اوس موږ باید خپل د ملي اردو د ملي پولیس حمایت کړی وای او موږ به خپل هېواد سم وژله ول به موږ روسي ران تللي وای ول به موږ خپل اقتصادي قدرت نه وای ولې صاحب زه دولسم صنف نه تللاړ شم خو همدغه اقتصادي مشکلات دي خو فعلا زه هغه څه وایم چې ټول خلک باید تر اندازې پورې خپل اولاد وروزي خپل هېواد ته خدمت وکړي تاسو د خبریال په توګه ډېر تاسو خوشحاله شوم چې ما د دې راجب هم شي نیول ما ویل یاره زما په یان نه دی نشر شوی دی دا چې اوس زنګ وویل ډېر خوشحاله هم شوم
د هرات د شندن ولسوالۍ اوسیدونکی امیر ولیو چې شپږ میاشتې وخت په ایران کې تیر کړی له هغه ځای ایستل شوی د ادا کوي چې ایراني امنیتي چارواکو ورته وړاندیز کړی و چې د څه کم 350 میاشتني ډالرو په بدل کې سوریې جګړې ته استوي چې د بشار الاسد په پلوي د سنی سخت دریځو وسلوالو په وړاندې وجنګي خو د دغه وړاندیز رد کړی او همدا مسله د دې سبب شوې چې ایران یې له خپل هېواده وب باسي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غاښنا رادیو خبرونه چې کله د ازادي رادیو خبرونه د مخام په 2 بجو پای ته ورسیږي پیلېږي د مخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غاښ آشنا رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو او لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه چې د ازادي رادیو خبرونه اوري هغوی هم اوریدلای شي خو ازادي رادیو مه هیروي له افغانستان د افغانانو له خپل هواده د ایستلو یو اساسي علت د ناامنۍ او ترڅنګ بیکاری ده. ډیر کسان وایي چې په کابل په افغانستان کې کاروبار په وروستیو کې په تیره بیا د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په ټپه درېدلی دی. کابل هم د ډیرو بیکارانو صحنه ده. په کابل ښار کې ډیر کسان په چوکونو کې درېږي هره ورځ تر څو څوک یې له ځان سره بوزي. دوی وایي ټوله ورځ د ښار په واټونو کې د کار په تمه ناست وي، خو کار ورته نه پیدا کیږي. د کارګرانو ټولنه وایي که حکومت په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزې د هوارولو لپاره جدي اقدام ونه کړي، دغه ستونزه به پراخه شي او پر ټولنې به ناوړه اغیز وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې یوازې ناامني او سیاسي او اقتصادي ستونزې نه دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي، بلکې د کار نشتوالی بله لویه ستونزه ده چې کارګران ترې شکایت کوي. د کابل ښار په مختلفو واټونو کې د کار په تمه راټول شوي په سلګونو کارګران وایي چې کرۍ ورځ د کار په تمه وي، خو کار ورته نه پیدا کیږي. د کابل ښار د پلخشتي جماعت مخې ته د سلګونو کارګرانو له ډلې څخه ظاهر نومي ازادي راډیو ته وویل:
سبای وزم څلور بجې هغه چې لاړ شم نه لاسې اولس دولس پورې ناست یم، کار پیدا نه شي. کله پیدا شي که یو ورځ پیدا شي، لس ورځې مونږ ته نه پیدا کیږي. هغه یوې ورځې ولاکه یو من کچالو پیسې مونږ د ورځې پیدا کولی شو.
یو بل کارګر وایي: هر ورځ د کابل ښار جلا جلا واټونو ته وروزم، تر نورو په لږې مزدورۍ کار ته غاړه ږدم، خو راته نه پیدا کیږي.
زمونږ مشکل دا دی چې اوره مونږ ته مزدوري نشته. د چوک ته سهار لاړ شو، لسو یولسو پورې لاړ شو، دا ځان ونه سړی کې یو مزدوري په کار شپېته مزدوران له آخره منډې پسې وي. اور ته په سل زه په پنځوزم عین ماتن د نن ورځې باندې دېرش وي مزدوري پیدا شي سهار نه مازدیګره پورې خټو زی کوم.
بل کارګر چې لال نومېده او له سیرې او جامو تر ټولو بې وزله ښکارېده، خپل ګریوانه ته لاس واچو او په چغو چغو پر حکومت داسې غږ وکړ:
حاجلو بیادر گوشو کباب از بیادر پلاو و چلاو میکنم. ما نان خوش نمیافیم، امیال تاوال صبح چای نخوردیم. رئیس جمهور خودشان وعده کردن، از وعده خودم نشد. از این تو تا سه تا رئیس جمهورای ما اینا بشینند حل کنند.
په افغانستان کې د کار نشتوالی له پخوا راهیسې یوه ستونزه وه، خو ویل کیږي چې په وروستیو دوو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د ناامنیو له زیاتېدو وروسته دغه ستونزه نوره هم زیاته شوې ده. د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې اوس مهال په هیواد کې څه باندې دولس میلیونه خلک د کار کولو جوګه دي، چې یو میلیون په دولتي او خصوصي سکتور کې او څو میلیونه په کرنیزو او شخصي کارونو بوخت دي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری آزادی راډیو ته وویل چې د وزګارو کره شمېره معلومه نه ده، خو میلیونونه د کار جوګه خلک اوس هم مطلق بیکار دي. ښاغلی قادری هم له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې کمولو ته عملي اقدامات وکړي.
کار حق هر افغان است، مسئولیت دولت مردای ماست که کار ایجاد بکنند. اول
کار د هر افغان حق دی. د چارواکو دنده ده چې کار پیدا کړي، امنیت رامنځته کړي او بیا د خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې د فابریکو په جوړولو او د نورو پروژو په پلي کولو سره خلکو ته کاري زمینه برابرې کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دغه ستونزو ته په کتو سره په دې وروستیو کې هڅې تیزې شوې چې د افغان کارګرانو ستونزې کمې شي. د دې وزارت د حقوق او قانون رئیس حسام الدین طالقانی آزادی راډیو ته وویل:
وزارت کار امور اجتماعی تدابیر خاصی را گرفته، از جمله ایجاد کمیته ملی عالی کار است. انشاءالله
کار او ټولنیزو چارو وزارت ځانګړي تدابیر نیولي. د دې جملې نه د کار د ملی عالی کمیټې جوړول دي. دا کمیټه به په نږدې راتلونکي کې په خپل لومړی ناسته کې په دې حق له نورو ارګانونو ته پالیسی جوړ کړي، بل دا چې له یو شمېر هیوادونو سره د افغان کاریګرو د استخدامولو تفاهمنامې لاسلیک شوي او هڅه کیږي دا تفاهمنامې له نورو هیوادونو سره هم لاسلیک شي. دا اقدامات به شته ستونزې کمې کړي.
خلک وایي له تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو حکومت ونه توانید چې خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. خلک دا هم وایي اوس مهال هره ورځ په زرګونو ځوانان د بیکارۍ له امله غواړي چې ځانونه بهر ته ورسوي. دا هم ویل کیږي چې که حکومت د بیکارۍ ستونزه اواره نه کړي، ځینې خلک به د اقتصادي ستونزو له امله د مخالفینو لیکو ته ورمخه کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په دې خبري ساعت کې مو واورېدل چې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې وسله والو طالبانو محاصره کړې وه، نن یې په بشپړه توګه ونیوله. سیمه ییزو چارواکو د ولایتي شورا غړو پسمه کې د ازادي لړو خبريال ته وویل چې د پسمه کې امنیتي ځواکونو د سلګونو وسلوالو مخالفینو په وړاندې مقاومت کاو. په جګړو کې ویل کیږي چې 15 افغان پوځیان وژل شوي او په لسګونو نور هم ټپیان دي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازی او د دې جرګې د کورني امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي چې دوی د هلمند موساکلا ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت موضوع څو ځلې افغان امنیتي چارواکو سره مطرح کړې وه خو چا یې غوږ ونه نیو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له پاکستانه غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره صادقانه مرستې وکړي. دا خبره په کابل کې د چین سفیر نن د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې کړې ده. دغه راز په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب مواوریدل ویل کیږي چې ایران افغانان په زور د سوریې جګړې ته استوي. کارپوهان اټکل کوي چې له 2000 نیولې تر 3000 پورې افغان کډوال به د ایران لخوا د سوریې جګړې ته استول شوي وي. او په کابل کې د بیکاری د ستونزو په باب مواوریدل چې هر ورځ په سلګونو کسان د کابل ښار په چوکې درېږي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
غم دی رو رو الکے گل بڑھ کے وہ غم دی رو